د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د خوړو نړیوال سازمان دبليو اف پی خبرداري ورکړي چې د افغانستان په ګډون لاس هیوادونو کې به ممکن خلک د لوګې لګواک سره مخامخ شي. دوی ویلي چې د خلکو لاسنیوي ته جدي ګامونه پورته نشي، د لوګې ګواک مرګونه کېدای هم شي. په افغانستان کې د کورونا پیښې نږدې یو لس نیم سو ته پورته شوې. نور راپورونه هم درو، خو په سر کې خبرونه چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په کابل کې د کورونا وایرس لپاره ځنګړی سوی روختون لګڼو ستونزو ډک دی. چارواکي وی په فراق کې به د کورونا وایرس په ناروغانو د تداوی لپاره سلبستری روختون جوړ شي. ایران وی چې د مځکې مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغوه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وی په کابل کې د کورونا وایرس د ناروغانو لپاره ځنګړی سوی افغان جاپان روختون لګڼو ستونزو ډک دی. د کمیسیون په خپل یو تازه راپور کې لیکلي د دوی ټیم دغه روختون کتلی او موندلې ده چې هلته روغتیایي کارکوونکي او وسایل کافي نه دي. راپور وایي په روختون کې نور ضروري مواد چې له کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې ورڅخه د وقایې په توګه کار اخیستل کیږي تر راتلونکو دریو ورځو په بشپړ ډول پای ته رسیږي. په راپور کې راغلی افغان جاپان روغتون باید 280 کارکوونکي لرلی، خو د روغتیا وزارت ورته 190 تنه ګمارلی چې له ډلې یې یوازې د 80 تنو مکتوب روغتون ته رسېدلی، خو له دې شمېر یې هم زیات غیر حاضر دي. راپور زیاتوي چې په ټول روغتون کې یوازې یو بې نمبر پلیټ امبولانس شته چې شاید د قرنټین د شدت پر مهال هغه ته هم په ښار کې د تګ راتګ اجازه ورنکړل سي. د دغه راپور په اړه لا د روغتون مسؤلانو او روغتیا وزارت کومه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي په فراه ولایت کې به د کورونا وایرس د ناروغانو د درملنې لپاره سلبستري روغتون جوړ سي. د دغه روغتون د جوړونې د پروژې مسؤول عبدالناصر نظامي نن ازادي راډیو ته وویل پر دې پروژې به نږدې 6 میلیونه افغانۍ لګول کیږي.
شفاخانه صد بستر ولایت فرا
د فرا د سلبستری روختون د جوړونې بودیجه د جمهوری ریاست لخوا ورکول کیږي او د انکشافي شرکت لخوا تطبیقیږي. د دې پروژې بودیجه له 500 تر 600 میلیونو افغانیو ده چې په ډیر شورازو کې به تطبیق سي. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,03 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت وایي تر اوسه په افغانستان کې په کورونا وایرس 40 کسان مړه شوي او 1,06 کسان روغ شوي دي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې د جګړې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړې چې د روژې په مناسبت له جګړو لاس واخلي. دغه ډلې غوښتنه کړې چې د دې پر ځای دې د کورونا وایرس په وړاندې پر مبارزه تمرکز وسي. په هرات کې د ملکیانو د خوندیتوب ډلې مشر سید اشرف سادات نن چهارشنبه په یوه کنفرانس کې له ملګرو ملتونو وغوښتل.
سازمان ملل متحد باید به طرف های جنگ ایره بقبولانه کرد. ما باید بریم به طرف یک سازندگی، بریم به طرف یک تفاهم سیاسی، بریم به طرف از این که مردم به خدمات صحیح دسترسی پیدا کنند.
شغلی سادات زیاته کړه د امریکا او طالبانو ترمنځ وروستۍ موافقه په افغانستان کې شخړې نه دي کمی کړي، بلکې د پسرلی لره تک سره طالبانو بیا خپل حمله پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه. ایران وایي تر 3 میاشتنیو ناکامو هڅو وروسته یې د مځکې مدار ته یو نظامی سټلایټ وتوغاوه. دولتي تلویزیون او تسنیم خبری اژانس چې د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې تړلی ګڼل کیږي نن په خپلو راپورونو کې دا یوه بریا بللې. سمدلاسه د دغه سټلایټ د توغولو خبر په خپلواک ډول نه دی تایید سوی. شنونکو په دې اړه اندېښنې ښوولي چې دغه کارول سوې ټکنالوژي ښایي له ایران سره د قاروشتونکو بالستیک میزایلو په جوړولو کې مرسته وکړي. سپای پازداران انقلاب ځواک په خپل رسمي ویبسایټ کې ویلي دغه سټلایټ د مځکې له سطحې 425 کیلومتره لوړ مدار ته رسېدلی دی. ایران په وروستیو کې د سټلایټ د توغولو څو ناکامي هڅې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو مخکې ویلي وو د توغندیو دغه ډول توغول به د ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پرمختللی کړي. د روسیې، ترکیې او ایران د بهرنیو چارو وزیران به نن په ویډیویي کانفرانس کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د شخړو د کمولو پر موافقه بحث وکړي. دا د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. ترکیه او روسیه چې د سوریې په شخړه کې د مخالفو جهتونو ملاتړ کوي، د مارچ پر 15 په ادلب ولایت کې چې د یاغنو په کنټرول کې دی د اوربان منځګړی توپ کړی و. تر اوربان مخکې د څو میاشتو لپاره د روسیې په ملاتړ د سوریې ځواکونو پوځي عملیات وکړل چې د نږدې 1 میلیون کسانو د بې ځایه کېدو سبب سول، او ترکیې ته یې د کډوالو د جوپې د اوښتو خطر ایجاد کړ. د کال په لومړیو کې د کړکیچ زیاتېدو د ترکیې پوځ او د سوریې حکومت په مستقیمه نښته کې ښکیل کړل. انقره د دې لپاره چې د خپلو 2 وژل سویو سرتیرو غچ واخلي، د سوریې د حکومت د مخالفو ډلو ملاتړ زیات کړ، او د سوریې د دولتي ځواکونو پر خلاف یې د بی پیلوټ الوتکې د کارونې کمپاین پیل کړ. اوس د اوربند موافقې د یوې برخې په توګه د یاغیانو او د سوریې د دولتي ځواکونو ترمنځ په حایل سیمې کې د ترکیې او روسیې ځواکونه ګډې ګزمې کوي. جرمني ویلي غواړي د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لومړنۍ کلینیکي ازموینه وکړي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه اوښتی او تر 1,78,000 ډیر نور کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. د جرمنی د پاول ایرلیخ انسټیټیوټ پرون اعلان وکړ چې د جرمنی د واکسین د تنظیم ادارې پر ژوندوی موجوداتو دغه واکسین ازمایل تصویب کړي. دغه ازموینه به اول د هغه وایرس پر ضد کیږي چې د جرمنی او امریکا دوو تحقیقاتي ادارو جوړ کړی دی. په لومړي ګام کې به دغه ازمایښتي واکسین پر هغو 200 رضاکارانو کیږي چې له 300 تر 550 کلونو عمرونه لري. بیا به واکسین هغو کسانو ته هم ورکول کیږي چې د دغه وایرس له جدي خطر سره مخامخ دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د خوړو نړیوال سازمان وایي د کورونا د وبا له کبله به د افغانستان په ګډون لاس بې وزله هیوادونه د لوږې له ګواښ سره مخامخ شي. افغانستان کې د دغه سازمان ویان وحیدالله امانی بیا وایي دوی اړمنو ته د مرستو پروګرام پیل کړی.
تبلیش پی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د 2 میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي تر څو د تکراري راټولېدنې مخنیوی وشي.
افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 1100 واوښت، او 13 ساعتونو کې دغه ویروس 1,500 نورې پیښې رامنځته شوې. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي وساتل شي. ارګ بیا وایي دا حق د معاملې وړ نه دی.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي په لټه ټولو لوی لاسته راوړنه غني، دا هیڅ ډول د معاملې وړ نه دی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ډونالد ټرمپ پر حقوق خبرو سخت نیوکې شوې چې ویلي دی امریکا ته به د کډوالو په ورتګ بندیزونه زیات کړي. نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. شپږ بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام مشر وایي د کورونا ویروس وبا به د انسانانو د لوږې خطر نور هم زیات کړي، او که ژر او جدي اقدام ونه شي ممکن میلیونونه انسانان مړه شي. د افغانستان په ګډون لاس هیوادونه د لوږې له خطر سره مخ وبلل. په افغانستان کې بیا د خوړو د نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له اړمنو خلکو سره یې مرستې زیاتې کړي دي. په دې اړه اسمت ساروان دغه راپور برابر کړی.
د ملګرو ملتو د خوړو د نړیوال پروګرام رئیس خبرداري ورکړ چې که په 2 میاشتو کې فوري اقدامونه شي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د یو شمېر هیوادونو خلک له سختې لوږې سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایي رئیس ډیوید بیسلی د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل حتی مخکې تر دې چې د کورونا وایرس مسأله جدي شي، د نړۍ مشرانو ته ویلي وو چې نړۍ به په 2000 میلادي کال کې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر ټولو له بد بحران سره مخامخ شي. شغله بستی د ایالت په سوریه، یمن او نورو هیوادونو کې د جګړې دوام، په افریقا کې د ملخو هجوم، پر لپسې طبیعي آفتونه او اقتصادي ستونزې بللې وي. د زیاته کړه په نړۍ کې هر شپه 8.1 میلیونه انسانان د شپې وژویدي شي، 15.5 میلیونه نور د لوږې یا تر دې د بد حالت ترمنځ دي. او د خوړو د نړیوال پروګرام تازه څیړنې ښیي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به 130 میلیونه انسانان ممکن د روان 2000 میلادي کال تر پایه له لوږې د مرګ له خطر سره مخامخ شي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په 2019 میلادي کال کې یمن، کانګو، افغانستان، وینزویلا، ایتوپیا، جنوبی سودان، سوریا، سودان، نایجیریا او هیټی د نړۍ هغه لس هیوادونه وو چې د خوراکي موادو بحران ځپلي وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د عامه اړیکو مسؤول وحید الله امانی آزادی رادیو ته وویل چې دوی له اړمنو خلکو سره مرستې چټکی کړي او خلکو ته ویلي چې له خپلو کورونو راونوځي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ پی موسمي کومکونه یا مرستې همداوس د افغانستان په ټولو برخو کې د ویش په حال کې دي. کومې مرستې چې په میاشتنی ډول مخکې ترسره کېدې، ډبلیو ایچ پی پریکړه کړې ده چې دغه مرستې د دوه میاشتو مرستې په یو ځل خلکو ته یا کورنیو ته چې اړمنې دي ورسوي، تر څو د مکرر یا تکراری راټولیدنې او یا د خلکو د ګڼې ګوڼې د جوړېدو نه مخنیوی وشي او په دې توګه د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي هڅه هم شوې وي.
امانی هم دراز ویل چې د خوراکي موادو تر څنګ د لاس مینځلو صابون او نور وسایل هم ویشي چې د کرونا له مخنیوي سره مرسته وشي. د ملګرو ملتو د خوړو د پروګرام د اجرایي رئیس په وینا، د اکثرو هیوادونو د خوراکي موادو بحران د شخړو او جګړو له کبله دی، خو د کرونا وایرس وبا دا بحران لا ژور کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت کړې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمیر نږدې 1500 ته ورسید. د تازه ثبت شوو پیښو شاوخوا نیمایي په پلازمینه کابل کې رامنځته شوی. ناجیه ساپۍ د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه اعلان شوې شمیرې ښیي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د نورو ولایتونو په پرتله په کابل کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ډېرې ثبت شوې دي. د معلوماتو له مخې په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه هیواد په کچه د کورونا 150 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله معیار نن چهارشنبه خبري ناستې ته وویل چې له دې پیښو 28 په پلازمینه کابل کې دي.
حساب شوی چې زیات مثبت واقعات په کابل کې آتش پېښې، په هرات کې درې، غزنی دوه، کاپسا څلور، ننګرهار کې شپږ او په کونړ کې هم درې واقعې ثبت شوې. زمونږ په پروان، بامیان، لغمان، پکتیکا او فراه کې یوه مثبته پېښه ثبت شوې ده چې ټول مجموعي واقعات زموږ افغانستان کې یو لسو
خغلی مایار وایي په تیرو 48 ساعتونو کې 14 تنه له کووید 19 ناروغۍ روغ شوي او 4 تنه مړه شوي چې له دې سره د مړو شمیر 30 ته رسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وایي په ټوله کې له کورونا ویروس څخه تر اوسه 168 کسان روغ شوي دي. خغلی مایار ویل راتلونکي دوه اونۍ ډېرې مهمې دي او له خلکو یې وغوښتل چې روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وکړي او کنه نو انساني ناورین به رامنځته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وای کابل خاریان تر ډیره روغتي مسایل په پام کې نه نیسي او همدا لامل شوی چې په کابل کې پیخي ورستربلې زیاتې شي. په دې ورسېو کې داسې انتقادونه هم مطرح شوی چې په افغانستان کې په روغتي سکتور کې د فساد لامل خلکو ته سم روغتي خدمات نه رسیږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي ممکن په فساد ککړ کسان موجود وي، خو له رسنیو او خلکو یو وغوښتل چې په روغتي سکتور کې فاسد کسان لاسنادو سره یاد وزارت ته ور وپیژني. په ورته وخت کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه له خبريالانو غواړي چې د کورونا ویروس په تړاو ټولنیزو رسنیو کې د خبریدونکو شایعاتو ښکار نشي. نوموړي ویل کوم ناسم معلومات چې په افغانستان کې د کورونا ویروس په تړاو خپریږي خلک یې اندېښمن کړي او خبريالان کولی شي چې په دقیقو اطلاعاتو سره خلک له دغه ګواښونکي ویروس څخه وژغوري.
و موریدل چې په افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 1500 ته پورته شوی او لا هم د دغه ویروس د چټک خپرېدا ګواښ شته. کورونا په ټوله نړۍ کې پر اقتصاد او کاروبار ناوړه اغیز کړی دی او له همدې امله افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو محصلان غواړي چې د دوی په میاشتنیو فیسونو کې د کم تر کمه 50% کموالی راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د شخصي پوهنتونونو سره په اړیکو کې دي چې په اوسنیو حالاتو کې د پوهنتونونو په میاشتنیو فیسونو کې کمښت راولي. په دې اړه اکرام الله اکرام دا راپور برابر کړی.
پا په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو ترڅنګ بیکاری د شخصي پوهنتونونو هغه محصلین اندیښمن کړي چې آنلاین درسونه پیل شوي او اړ دي چې میاشتنی فیسونه ورکړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له هغه وخت چې قرنطین پیل شوی دوی په ګورونو کې بیکار ناست دي او د پوهنتونونو د فیس د ورکړې توان نه لري. لږ تر لږه په میاشتنیو فیسونو کې باید 50% کمښت راشي. زبی چې په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل دی وای اړ دی چې د هر سمستر په لومړیو کې 6000 افغانۍ ورکړي خو اوس چې بیکاره دی توان نه لري.
وضعیت داسې دی چې مونږ ټول په کورونو کې بند یو او کاروبار نشته. پوهنتون باید میاشتنی فیس نیم کړي ځکه مونږ د آنلاین له درسونو نه هم ښه ګټه نشو اخیستلی.
دی وایي تر دې دمه یې د 1500 افغانیو انټرنیټ مصرف کړی خو بیا هم نه دی توانېدلی چې له آنلاین درسونو سمه ګټه واخلي. د زبی تر څنګ نور محصلین هم شته چې ورته ستونزې لري. مریم وای د د په ګډون د کورنۍ 15 غړي په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو دا وای اوس چې ټول بیکاره دي نشي کولای د پوهنتون فیسونه ورکړي. ان تر دې دمه د آنلاین درس ویلو لپاره د انټرنیټ د فعالېدو پیسې هم نه لري.
مصرف هزینه انټرنیټ او مصرف پانتون فیس پانتون
د قرنطین لامل آنلاین درسونه پیل شوی خو موږ ډیر زیات ستونزې لرو. د فیس د ورکړې او آن د انټرنیټ د فعالیدو پیسې نه لرو. باید په پوهنتون کې د فیسونو او انټرنیټ بیې کمې کړي ځکه یوازې زه نه یم. زموږ په کورنۍ کې زما په ګډون 15 تنه یو چې په خصوصي پوهنتونونو کې درسونه وایو خو اوس په اقتصادي لحاظ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
مریم وایي که د شخصي پوهنتونونو مسؤلین او د غشان د لوړو زده کړو وزارت دې برخې ته پاملرنه ونه کړي نو زیات شمیر محصلین به خپل درسونه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په زیاتېدو سره زیات شمیر خصوصي پوهنتونونو خپل درسونه په آنلاین ډول پیل کړي دي. په همدې حال کې په کابل کې د غالب په نوم د یو خصوصي پوهنتون سرپرست عبدالرحمن حمید ازادي راډیو ته وویل د دوی مالی کمیټه هڅه کوي چې په بحراني حالتونو کې د پوهنتون فیسونه کم کړي خو دی وایي چې دا چاره هم یو څه وخت ته اړتیا لري. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې به کمښت راشي؟ د لوړو زده کړو وزارت ویان حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
وزارت تحصیلات عالی جلسات متعدد را پیرامون کاهش فیس محصلان در ایام
د لوړو زده کړو وزارت له شخصي پوهنتونونو سره د محصلینو د میاشتنیو فیسونو د کمښت په اړه بیلابیل ناستې درلودې او له ټولو خصوصي پوهنتونونو نه غوښتنه شوې چې قرنطین په ورځو کې او شرایطو ته په پام د محصلینو په میاشتنیو فیسونو کې باید کموالی راولي.
دی وایي د خصوصي پوهنتونونو مسؤلینو هم ژمنه کړې چې په دې برخه کې به مرسته وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسولینو نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یو کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبري وکړي. افغان حکومت هم وایي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د رسنیو او بیان ازادي ازادی نه دفاع کوي او وایي چې دغه حقونه هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. نور حال د امید ظهیر مل پر راپور کې
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال وویل دا مهال د سبريخي چې د سورې د خبرو په لړ کې د دواړو لوريو څخه د رسنیو او بیان ازادي په اړه چلند کمزور دی.
وقتی که موضوع آزادی بیان و آزادی رسانه ها
دی وای هغه محل چې د سولې د پروسې په لړ کې در رسانه او بیان آزادی موضوع مطرح کیږي هغه استاد چې طالبان سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسانه او بیان آزادی لمورچل نسم دفاع وکړي
بیان آزادی رسانه ها وکړي
خغلی شریفی وایي چې د رسنۍ او بیان ازادۍ څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یوه داسې کمیټه جوړه شي چې د ملي شورا اطلاعات او فرهنګ وزارت مدافع وکیلانو اروپایي ټولنې یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنۍ د اوسنۍ وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالي سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده خدا افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وای د حکومت د سولې د مذاکرات او استازي بل طالبانو سره په خبرو کې د رسنوي او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي مطبوعات د شزو حقونه او بشري حقونه د هیڅول د معاملې وړ نه دي د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسؤلیت کړي
دا محل په افغانستان کې لږونه ټلویزیونونه سلګونه رادیوګانې او چاپی رسنۍ فعالیت لري خو په دې ورسیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو رادیوګانو او چاپی رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختوي دا وایي چې د کورونا وایروس له امله چې کوم امریکایي کارګر له کارونو بیکاره شوی دی د حقوقي غم باید وخوړل شي خو د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې اپوزیسیون ګوند سخت انتقاد کړی دی او ویلي دی چې په دې ډول به د امریکا دننه د کډوالو ضد احساسات راوپارول شي په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د موقت وخت لپاره به متحده ایالاتونو ته د کډوالو د ورتګ چاري د دې لپاره ودروي چې د خپل هیواد دننه د کارګرو ملاتړ وکړي دا یو جنجالي کام دی او انتقاد کوونکي خبرداري ورکوي چې له دې سره به په متحده ایالاتونو کې چې کورونا وایروس هم خپور شوی دی اختلافات ژور شي ډونالد ترامپ چې په روان نومبر کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درېدلی دی پرون یې وویل چې یو اجرایي فرمان به ورکړي چې د شپېتو ورځو په مخه د ګرین کارډونو ورکړه بنده شي او په دې ډول به د کورونا وایروس ته خپرېدو د مخنیوي چارو ته پاملرنه زیاته کړي کورونا وایروس تر اوسه د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 15 سره ډیر کسان وژلي دي او نور څه باندې 8,00,000 سره په دې ناروغي اخته شوي دي د کورونا وایروس خپرېدو له امله په متحده ایالاتونو کې لږ تر لږه 22 میلیونه کسان بیکاره شوي دي ځکه چې د کووید 19 ناروغي د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه لګېدلې دي ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا به ناسمه وي او انصاف به نه وي چې د دې وایروس له امله امریکایان بیکاره شي او د هغوی پر ځای نوی مهاجر کارګر له بهر راشي ځای ونیسي جمهور رئیس ترامپ زیاته کړه چې لومړی باید امریکایي کارګرو ته پاملرنه وکړي د امریکا ولسمشر بیا وویل چې دا اجرایی فرمان به پر هغو کسانو نه تطبیقی شي چې متحده ایالاتونو ته د لنډ وخت په مخه ورشي خو ممکنه ده چې تر شپېتو ورځو وروسته هم دا فرمان تمدید شي د ولسمشر ترامپ د دې پریکړې په خاطر دیموکراتانو او انتقاد کوونکو د تورن کړی دی چې د مهاجرو ضد احساسات پاروي او په دې ډول له کورونا وایروس سره مبارزه ټکنۍ کیږي څو اونۍ وروسته تر دې چې په امریکا کې بندیزونه لګېدلې دي د ترامپ اداره او د ایالتونو والیان هڅه کوي چې بندیزونه تدریجي لري کړي خو په دې ډول چې د کورونا وایروس بل صفه ورسره رانشي شاوخوا شپږو ګورنرانو چې اکثر یې د جمهوري غوښتونکو حاکم ګوند غړي دي روانه اونۍ د بندیزونو د نرمولو هڅې پیل کړې او په څو ایالتونو کې خلکو مظاهرې هم کړې دي چې بندیزونه لري کړي د بندیزونو د لري کېدو له فشارونو سره سم په نیوجرسي پنسلوانیا او میشیګان کې د کورونا وایروس له امله د 800 کسانو د مړینې خبرونه خپاره شول نیویارک چې کورونا وایروس پکې زیات خپور شوی دی هلته د 491 تلفاتو خبر ورکړل شو
و موردل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د کډوالو په ورتګ بندیزونه سختي او دغه کاری پا په مخالف ګوند کې لنیوکو سره مخ شوی. بل نړیواله موضوع دا ده چې امریکا او ایران تر خپل منځ پر ټولنیزو رسنیو د بیانونو او عکسونو خبرولو ته مخ اړولای دی. لیوی خو امریکا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ایران د لاسوهنو په اړه بیانونه خبروي، لبل لوري له ایران داسې عکسونه او بیانونه خبريږي چې د نړیوالو له نظر د امریکا بندیزونه د بشر د حقوقو خلاف وبلل شي. په دې اړه فرشته جلالزی دغه راپور چمتو کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیو کې یو وکس پر ټوچر خپور کړ چې په هغه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره ناست دی. د دواړو ترمنځ یو میز دی او د پیسو بستی ور باندې ایښی دي. د بشار الاسد پر څنګه او په جیب کې هم د ایرانی نوټونو بستی لیدل کیږي. د جواد ظریف او بشار الاسد دا ګډ عکس د کمپیوټر په مرسته الټر یا بدل سوی دی. دا عکس د اپریل په شلمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګان اورټیګس خبر کړ چې په سوریه کې له رژیمه د ایران ملاتړ ته د خلکو پام واړوي. په همدې وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سوریه ته تللی وو. ایران او سوریه په ټوله سیمه کې له کلکو متحدانو دي. مورګان اورټیګس پر ټویټر لدې اکثر یو ځای لیکلی وو، د 2012 میلادي کال راهیسې د ایران رژیم تر 10 میلیارد ډالر زیاتې پیسې چې د ایران د خلکو برخه دي د بشار الاسد رژیم ته ورکړې دي. فکر وکړئ چې څومره پیسې به دا ظریف دمشق ته راوړي وي. د ایران او امریکا حکومتونه رسمي خبرینه سره کوي، خو په وروستیو کې له دواړو خواوو په ټولنیزو رسنیو د یوه او بل د مسخره کولو او د انتقادونو د زیاتولو لپاره داسې بیانونه او عکسونه خپروي. د بحرانونو په نړیوال ګروپ کې د ایران د برخي مشر علي وایز د آزاد اروپا او ازادي رادیو د خبرونو برخي ته ویلي چې په ټولنیزو رسنیو داسې تبادله ډېر ماشومانه او بې معنی کار دی. وایز ویلي په امریکا کې د حکومت ایدیالوجستان فکر کوي چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی، ځکه د کورونا ویروس او د امریکا د بندیزونو تر سخت فشار لاندې دی او له دې کبله د رژیم د سقوط لپاره له ټولنیزو رسنیو د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي. د بل اړخه په ایران کې د وایس په وینا دې مسلې ته چې په ایران کې یو بشري بحران راغلی دی، داسې موقع په سترګه کتل کیږي چې پر امریکا انتقادونه زیات شي او د امریکا هغه بندیزونه چې پر تهران یې لګولي د نړیوالو له نظره غیر مشروع وګڼل سي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او اوسم یو جالب راپور په استرالیا کې چېړونکې بریالي شوې داسې خېخې جوړې کړې چې د کڑکیو د اوسنیو خېخو پر ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کڑکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. اسمت ساروان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
چېړونکي له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کڑکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکي وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خو په حقیقت بدلیدون کړي، ځکه چې د استرالیا یو شمېر څېړونکو بریالي شوي چې له موجود لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کړي شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نشوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته له دې چې د استرالیا د تجدیدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څېړونکي وتوانېدل چې یوه غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدله کړی شي او په وسیله یې د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په میلبورن کې د موناش پوهنتون څېړونکي ډله چې دا ټکنالوژي یې جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو له یوې تر ټولو سترې کمپنۍ ویرجن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشه په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر بازار ته راوباسي. په موناش پوهنتون کې د دې پروژې د څېړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبتې نتیجې به له دې وروسته د ښارونو د ودانیو په معمارۍ کې لورایه وي. د دې په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په آسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسینیاک وایي دا کار آسان دی او په نتیجه کې به په ټولو ودانیو کې برښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټ برښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډیره برښنا تولید کړي شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiradio. لدی سره په کابل کې شپږنیمه بجې شوې. فرشته نگار غلی چې دویمه خبری مجله درته وړاندې کی. فرشته جانې خرغلې.